ډیرو درنو او عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي راډیو دولس ساعته پرله پسې خپرونې له همدې شېبې پیل شو. د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې پای ته ورسېدې. نوریاس نوریم او دا لومړنۍ نیم ساعته خبري مجله د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن د پنجشنبې ورځ د دیارلس سوه شپږ نوي یوم هجري لمریز کال دی. لړم یا عقرب د میاشتې پنځه ویشتمه ده چې د 2018 میلادي کال د نومبر له شپاړسمې سره برابره ده. د افغانستان جمهوری ریاست وایي د افغانستان وضعیت هغه حد ته نه دی رسېدلی چې لویې جرګه راوبلل شي. د ناتو عمومي منشي وایي په راتلونکو شپږو اونیو کې به په افغانستان کې هغومره بهرني پوځیان ولري چې اړتیا یې شته. پر دې او ځینو نورو موضوعاتو په خپرونه کې په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړۍ خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر نجیب الله احمد زید ولسمشر د امر له مخې له دندې ګوښه شو. نامعلومو وسله والو 15 تنه چې غوښتل د پنجاب د پاکستان له جنوب لویدیځ څخه د ایران له لارې اروپا ته ولاړ شي. د ایران پولې ته نږدې د بلوچستان ایالت په تربت غرنۍ سیمه کې په ډزو وژل شوي دي. د اروپایي پارلمان غړو په غوڅ اکثریت یوه لایحه تصویب کړه چې په هغې کې ګرجستان، اوکراین او مولداویا ستایل شوي دي چې د اصلاحات راوستې دي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر نجیب الله احمد زید ولسمشر د امر له مخې له دندې ګوښه شو. د جمهوري ریاست د ویاند دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
آخرین حکم ریاست جمهوری نشو شده برای حکم آمده برای
جمهوری ریاست ورستای امر کړی. په دغه امر کې ویل شوی چې د هغه فیصله او غوښتنې لمخه چې د لړم په یوشتمه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون خبره کړه، لدې کمیسیون څخه د نجیب الله احمد زید لری کېدو لارښوونه شوی ترڅو مربوط بنسټونه یو بل تند د کمیسیون د غړي په توګه جمهوری ریاست ته معرفي کړي. نجیب الله احمد زین جدی کال مخکې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رئیس په توګه انتخاب شوی و. د پرون ادعا کړې وه چې یو شمیر کمیشنرانو د ولسمشر د دوهم مرستیال محمد سرور دانش د فشار او تهدید له کبله د ده د لرې کېدو غوښتنه کړې ده. په وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شول چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له غړو څخه پنځو کمیشنرانو په یوه لیک کې غوښتي دي چې د دغه کمیسیون له ریاست نجیب الله احمد زی لرې شي. د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې اختلافات په داسې حال کې راپور تشوی چې د انتخاباتو یو شمیر بنسټونه شک کوي چې د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو لپاره انتخابات دي چې ټاکل شوی د راتلونکي کال په دوبی کې ترسره شي په خپل وخت ترسره شي. ټاکل شوی چې د افغانستان اجرایي رئیس سبا د هالیفاکس سکیورټي فورم په نوم په نړیوال امنیتي غونډه کې برخه واخلي. دا غونډه په کاناډا کې ده او د نړۍ د 300 هیوادونو او سازمانونو استازي ګډون پکې کوي. عبدالله د دوشنبه په ورځ له کابله د امریکا متحده ایالاتونو ته ولاړه او هلته د امریکا او ملګرو ملتونو له یو شمېر چارواکو سره لیدنې کتنې لرلې. اجرایي رئیس بل امریکا کاناډا ته ولاړ شي او د هالیفاکس په نړیواله غونډه کې به برخه واخلي. د افغانستان ملي دفاع وزارت په کونړ او ننګرهار کې له سرحدي ځواکونو وغوښتل چې د پاکستان د توپونو ځواب بیرته په ډزو ورکړي. د ملي دفاع د وزارت ویان جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل د افغانستان دفاع وزارت بشپړه لارښوونه کړې ده که چیرته پر پوستي یا پوځي مرکز ډزې وکړي یا تیری وکړ، کوم قطاعات چې هلته دي هغوی د مرکز له اجازې پرته حق لري چې ځواب ورکړي. له تیرو نږدې څلورو ورځو راهیسې د کونړ او ننګرهار په یو شمېر سرحدي ولسوالیو د پاکستان له لوري د توپونو او درنو وسلو ډزې کېږي. په کونړ کې د دې ډزو له امله نږدې 200 کورنۍ د خپلو کورنو پرېښودو ته مجبوره شوي دي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. نامعلومو وسله والو 15 تنه چې غوښتلې د پاکستان له جنوب لویدیځ څخه د ایران له لارې اروپا ته ولاړ شي. ایران پولې ته نږدې د بلوچستان ایالت په تربت غرنۍ سیمه کې په ډزو وژلې دي. د وژل شوو کسانو عمرونه د 1830 تر منځ دي. د دوی د پیدا شوو جسدونو څخه ښکاري چې له لنډې فاصلې پرې ډزې شوي. د چارواکو په وینا د هغو اسنادو له مخې چې له دوی څخه ترلاسه شوي ټول قربانیان د پاکستان د پنجاب ایالت اوسیدونکي وو چې غوښتلې د ایران او ترکیې له لارې اروپا ته د کار لپاره ولاړ شي. تر اوسه هیڅ یوې ډلې د دغو وژنو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، خو بلوڅ بیلتون پالو په تیرو وختونو کې په دې سیمه کې پر پنجابیانو حملې کړي او داعش هم په دې سیمه کې فعال دی. په بلوچستان کې په یوه بله پیښه کې چارواکو د پولیسو د یوه افسر پر موټر د وسلوالې حملې خبر ورکړی چې هغه میرمن، زوی او یو لمسی پکې وژل شوي دي. دغه افسر یوه 4 کلنه لمسی له دې حملې روغه پاتې شوې ده. د اروپای پارلمان غړو په غوڅ اکثریت ولایت سویپ کړ چې په هغه کې ګورجستان، اوکراین او ملداویا استایل شوی چې اصلاحات راوستې دي. په لایحه کې د پخواني شوروي اتحاد د دریو جمهوریتونو په اړه ویل شوی دي چې تر غور لاندې دي څو د اروپایي ټولنې غړیتوب ترلاسه کړي. د اروپای پارلمان په پرونۍ لایحه کې همداراز راغلي دي چې پر روسیې باید ګډ فشار راشي تر څو د اوکراین د ختیځ د ابخازیا او جنوبي اوسیتیا او ترانس دنستر لانجې هوارې کړي. د روسیې ولس جرګې یا دوما په غوڅ اکثریت یو قانون تصویب کړ چې لمخې حکومت اجازه ورکړې ده چې هغه رسنۍ په نښه کړي چې له بهره پیسې ترلاسه کوي. څو ساعته وروسته تر دې چې پرون دا قانون تصویب شو، د روسیې عدلي وزارت د آزاد اروپا آزادي راډیو لږ تر لږه درې خبري څانګو ته خبرداری ورکړ چې د نوي قانون له مخې به یو لړ بندیزونه پرې ولګول شي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل ویلي چې دا په روسیه کې د رسنیو د آزادۍ لپاره سخته ضربه ده. او روسي پوځي چارواکي وایي روسي الوتکو له اوږده سفره وروسته په سوریه کې پر داعش بمباري وکړه. د پوځیانو په وینا په دې بمباري کې شپږ الوتکو برخه واخیسته چې د روسیې له خاورې والوتې، د ایران او عراق پر سر تېرې شوې او د سوریې په دیر الزور ولایت کې بمونه وغورځول. د روسیې دفاع وزارت پرون وویل چې TU-22M3 جنگی الوتکو د البو کمال ښارګوټي ته نږدې اسلامي دولت ډله په نښه کړه. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ، د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده azadiradio.org یا azadiradio.com. وړاندې اورئ چې د افغانستان جمهوري ریاست وایي د افغانستان وضعیت هغه حد ته نه دی رسیدلی چې لویه جرګه راوبلل شي.
در قانون صراحت داره که لوی جرگر در چه حالات حکومت میتونه فرا بخونه که ما فعلا در او مرحله نیستیم.
د حکومت اجرایه ریاست دوهم مرستیال حاجی محمد محقق بیا وایي په حکومت کې دننه اختلافات د جګړو د دوام او له افغانستان د خلکو د تیښتې یو عمده عامل بلل کیږي.
د علت دوامدار شدن جنگ و ناامیدی های مردم رشد روزافزون اختلافات داخلی حکومت است.
د ناتو عمومي منشي وایي په راتلونکو شپږو اونیو کې به په افغانستان کې هغومره پوځیان، بهرني پوځیان ولري چې اړتیا یې شته. ایران د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي په تعدیل شوي قانون کې د مخدره موادو د کوچنیو جرمونو څخه د اعدام سزا لرې کړې ده. د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ وایي چې د میانمار یا پخوانۍ برما امنیتی ځواکونو په هغه هیواد کې د نژادي تصفیې لپاره د یوې پراخې مبارزې په ترڅ کې پر مسلمانو ښځو جنسي تجاوزونه کړي دي. ازادي راډیو اوري د غرض د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او د ژوند رنګونو یوه نوې برخه هم درته خبرو. خو راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. په افغانستان کې د لویې جرګې د رابللو مسله په وروستیو کې توده شوې او حکومت هم ورسره مخالفت کړی دی. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي لویې جرګه د اوسنیو روانو ستونزو حل لاره بللې ده، خو ارګ وایي چې د اساسي قانون له مخې د دې جرګې د راغوښتلو واک او صلاحیت یوازې له حکومت سره دی. احمد شیبری نور تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان حکومت اعلان وکړ چې لوی جرګه د اساسي قانون له مخې یوازې حکومت ته راغوښتلی شي. ارګ وروسته تر دې په دې اړه اعلام خپره کړه چې د افغانستان په یو شمېر ښارونو کې د لوی جرګې د رابللو لپاره اعلانونه خپره شول. د جمهوري ریاست د ویان د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته وویل چې د دغې لویې جرګې د مخنیوي لپاره اعلامیه خپره شوې ده.
حکومت هست و
د حکومت صلاحیت دی چې لوی جرګه را وغوړي. ترکیب او میکانیزم د افغانستان په اساسي قانون کې ډیر واضح دی، نو د دې لپاره چې حکومت د جنو کسانو مخه نیولی وي چې دا سیاسي کوي اعلامیه یې خپره کړې ده. درک په اعلامیه کې راغلی دي چې په دې وروستیو کې جنو افراد او حلقو د لوی جرګې د رابللو اوازې خپرې کړې دي او همداراز د هیواد جنو ولایتونو ته خپل افراد او اشخاص استولي دي چې هغوی نه یوازې د حکومت رسمي استازي نه دي، بلکې عام خلک هم له دوی سره په ناستو او مشورو مکلف نه دي. شاه حسین مرتضوی زیاتوی چې حکومت د یو شمېر کسانو له لوري د لوی جرګې د جوړېدو هڅو ته اندېښنه نه لري.
ما چې نگران نیستم نهادهای قانونی
مش هیڅ چی ته اندېښمن نه یو. قانونی بنسټونه شته. هغه څه چې د لوی جرګې په اړه شته په قانون کې څرګند دي چې حکومت په څه ډول حالتونو کې کولی شي چې لویه جرګه راوغواړي. او موږ اوس په هغه مرحله کې نه یو او د لوی جرګې رابلل د حکومت واک دی نه د افرادو او اشخاصو. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي د تل په شلمه یوې غونډې ته په کابل کې څرګنده کړه چې له اوسنیو ستونزو څخه د وتلو لپاره باید دودیزه لویه جرګه راوبلل شي. د ښاغلي کرزي په وینا په دې جرګه کې باید طالبان هم برخه واخلي. البته پخواني ولسمشر دا خبر هم کړی ده چې دی د جرګې د راغوښتلو صلاحیت نه لري، خو د جرګې د جوړېدو لپاره د یو افغان په توګه وړاندیز کوي. د حامد کرزي په وخت څلور لویې جرګې رابلل شوې وې.
و امور دلته د افغانستان جمهوریت ریاست وای د افغانستان وضعیت هغه حد ته نه رسیدلې چې لوی جرګه راوبلل شي. د افغانستان د حکومت د اجرایه ریاست دوهم مرستیال بیا وای په حکومت کې دیننه اختلافات په هیواد کې د جګړو د دوام او له هیواد د افغانانو د وتلو سبب شوی دی. حاجی محمد محقق دا څرګندونه پرون په کابل کې د مهاجرت فرصتونو او ستونزو تر نامه لاندې په جوړ شوی دریم سیمینار کې وکړی او وی ویل کوم زیانونه چې د مهاجرتونو له امله ملت ته رسیدلی نه جبرانی کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدمی چې یا ماموتو په دغه سیمینار کې وویل نورو هیوادونو ته د افغانانو د تګ لامل په دې هیواد کې د پرلپسې جنګونو دوام دی. تفصیل د خان محمد سین پرپورټ کوي.
د افغانستان د اجرایه ریاست چارواکي پر نامنیو او جنګونو سربیره د ملي اوالي د حکومت کورنی اختلافات هم د افغانانو د مهاجرت عمده لاملونه ګڼي. د افغانستان د اجرایه ریاست دوهم مرستیال محمد محقق د چهارشنبه په ورځ د مهاجرت فرصتونه او ستونزو په دریم سیمینار کې چې په کابل کې جوړ شوی و وویل د نورو ستونزو ترڅنګ په حکومت کې د نن اختلافات هم لامل شوی چې جنگ دوام وکړي او خلک ناهیلي شي.
علت دوامدار شدن جنگ
د جنگ دوام او د خلکو د ناهیلیو لامل په حکومت کې د نن مخ په زیاتیدونکو اختلافونه دي. هر اختلاف چې په حکومت کې د کورنیو اړخونو ترمنځ رامنځته کیږي د ناهیلیو یو څپیړه ده چې د خلکو پر مخ لګیږي او خلک د دې پر ځای چې یو اړخ ته ورشي غوره ګڼي چې دریمه لاره چې له هیواده تیښته ده انتخاب کړي.
خاغلی محقق په حکومت کې دننه د اختلافونو په اړه جزئیات ور نکړل او نه یې وویل چې دغه اختلافات د کومو چارواکو ترمنځ ادامه لري، خو په خاطر دې د حکومت د مشرانو ترمنځ د اختلافاتو خبرې شوې او د حکومت چارواکو دغه اختلافات د نظریو توپیر بللې ده. خاغلی محقق وویل د فساد په ګډون د بیلابیلو ستونزو له امله په دې هیواد کې بېوزلي زیاته شوې، دولتي تړونونو ته د شرکتونو لاسرسی کم شوی او پانګه له هیواده په وتو کې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي تدامی چی یماماتو په دغه سیمینار کې وویل په دغه هیواد کې د سولې سیزو جګړې سبب شوی چې له هر څلورو افغانانو څخه یو یا له خپلې سیمې بې ځایه او یا نورو هیوادونو ته لاړ شي.
Even so, the ongoing conflict has resulted in many Afghans refugees.
روان جنگونه له ملشوی چې یو شمیر افغانان له هیواده بهر شپې ورځې تیر کړي، په دې خاطر چې په افغانستان کې د امنیت په تامیني دوه ډاډمن شي. اړینه ده چې روان جنگ د ډیپلوماټیکو لارو څخه ختم شي او ملګری ملتونه د سولې له پروسې څخه چې د افغانانو په واک کې وي د ملاتړ ژمنه وکړي.
د راپورونو له مخې په لسګونو زرو افغانانو او په تیرو ځوانانو په وروستیو څو کلونو کې د غیر قانوني او خطرناکو لارو نه ځانونه بهر او په تیرو اروپا ته رسولي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي اوس شاوخوا 15 میلیونه افغانان په بهر کې وسیږي. د کډوالو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی وویل دم ګړی سباندې 15 لکه افغانان په امریکا او استرالیا، سلور لکه واتیا زر او درې سوه نه نوي په اروپا، یو شلکه او شپېته زره په ایران او 19 لکه وسلویغ زره په پاکستان کې وسیږي. خاغلی بلخی وویل سکل په هیواد کې د نامنیو له امله له بهر نه د افغانانو د راستنېدو کچه ټیټه شوې ده.
و میزان عودت داوطلبانه نسبت به سال گذشته کم
ده. داوطلبانه راستنیدو اندازه ده تیر کال په پرتله کم ده. د نړیوال توریزم د غواخونو لامل د نامنویو دوام اساسي او زیربنایي خدماتونو ته نه پام، د کډوالو په برخه کې په پرختی پروژو کې نه پانګونه او د یو ان ایچ سی آر د مرستو کمواله د داوطلبانه راستنیدو د کموالي اساسي لاملونه دي.
خاغلی بلخی وایي د کډوالۍ د کنټرول او مدیریت لپاره باید اوږدمهاله لارې وسنجول شي او کنه د په باور دغه ستونزه به د یو جدي نړیوال ناورین لامل شي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له آزادی رادیو څخه. وړاندې اوري چې د ناتو عمومي منشي وایي په راتلونکو شپږو اونیو کې به په افغانستان کې هغومره بهرني پوځیان ولري چې اړتیا شته. خو اوس به صفي الله ستانکزي ته غوږ شو چې د افغانستان په اړه یې نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کړې ده.
د کارنیګي تحقیقاتي مرکز په افغانستان کې د ناتو په ماموریت یو څیړنه کړې ده. کارنیګي اروپا ډلې په آنلاین خبرونه کې له یو شمېر څیړونکو پوښتنه کړې چې آیا ناتو په افغانستان کې ایثار پاتې که څنګه. د کارنیګي په خبرونه کې د کارنیګي د نړیوالې سولې د برخې د یو همکار فرانسیس زیبران په حواله راغلی چې ناتو په افغانستان کې ایثار شوی او د وتلو لپاره یوازې سیاسي لار لري. فرانسیس براون په یو څیړنیزه مقاله کې ویلي د ناتو دوه اصلي هدفونه له تروریزم سره مبارزه او د کډوالۍ د کړکیچ هواره په یو باثبات افغانستان پورې تړاو لري. اخوا کارنګي یورپ په دې مقاله کې د یورویشیا مرکز له مشر فریزر کامرون هم خپل پوښتنه کړې ده. کامرون ویلي ناتو له کلونو راهیسې په افغانستان کې ایثار ده. کارنګي یورپ خبرونه د یورویشیا مرکز د مشر خغلی کامرون په حواله دا انتقاد خپور کړی چې ناتو له منسجم تګلارې او د پوځي حضور لپاره د ملکانو له قوي ملاتړ پرته په افغانستان کې ایثار پاتې ده. کارنګي یورپ خبرونه په داسې حال کې د یو شمېر کارپوهانو په حواله په افغانستان کې ناتو ایثار بللی چې د شمالي اتلانتیک تړون ناتو دفاع وزیرانو تیرونه افغانستان ته د 3000 تازه دمه سرتیرو د لیګلو پریکړه وکړه. ناتو له افغانستان سره د هر ډول همکاریو لژمنو یو ځل بیا ډاټ هم ورکړ. نیویورک ټایمز رسپانی د وسلواله طالبانو د رژیم له سقوط 15 کال وروسته د افغان نجونو پر وضعیت تمرکز کړی دی. نیویورک ټایمز د بشری حقوقو د څار د یوې مشر تیړونکو هیدربار مقاله خبره کړې چې د افغان نجونو ژوند دی انزور کړی. هیدربار د خپل همکارانو په ملتیا په افغانستان کې له 240 نجونو سره مرکې کړې چې ډیره برخه په معارف سرخیږي. نیویورک ټایمز لیکلی د افغان حکومت لخوا د خبرو شوې شمیرو په اساس 3.5 میلیونه ماشومان په افغانستان کې لزده کړو به برخه دي چې 15% نجونې دي. د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقوقو څار د مشر څېړونکو ویلي اکثر افغان نجونې د درس ویلو لپاره مبارزه کوي او یو شمېر کورنۍ هم شته چې د خپل نجونو د زده کړو لپاره خارونو ته کډه کیږي. نیویورک ټایمز د هیدربار په حواله د هم لیکلي چې د 12-15 کلونو نجونو 2/3 برخه د خوندزو پریښودلو ته اړ ایستل کیږي. هیدر ویلي 20% نجونې د لیک لوست وړتیا لري خو دا فیصدي په هلکانو کې 6.5% ته رسیږي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وه. په دې کتنه کې مو دغه راز واورېدل چې آیا په افغانستان کې د ناتو ماموریت مؤثر دی. د چارو د کتونکو په وینا ناتو په افغانستان کې بنده پاتې ده. د ناتو عمومي منشي بیا وایي چې په راتلونکو شپږو اونیو کې به په افغانستان کې هغومره بهرني پوځیان ولري چې اړتیا شته. یان ستولتنبرګ په ورته وخت کې دا خبره وکړه چې یو شمېر هیوادونو سره په خبرو بوخت دی چې نور پوځیان افغانستان ته واستوي. د هغو هیوادونو په ډله کې چې افغانستان ته عسکر لیږي دوهم اسلامي هیوادونه دي، قطر او متحده عربي امارات. تفصیل د احمد شبر پر راپور کې.
د ناتو عمومي منشي په ویل چې وروسته له 2 میاشتو هلو ځلو ناتو وتوانېده چې د افغان ځواکونو د روزنې د ماموریت لپاره کافي روزونکي پیدا کړي. یان ستولتنبرګ وویل چې هغومره بهرني پوځیان په افغانستان ته واستول شي چې هلته د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن یې هیله کوله. نیکلسن ویلي وو چې نږدې 14,000 نور پوځیان پکار دي چې ناتو د افغان ځواکونو د روزنې ماموریت مخته یوسي. د ناتو عمومي منشي اسوسییټډ پرس اژانس ته پرون په مرکه کې وویل چې د ناتو د روزونکو شمیر به په افغانستان کې له 14,000 څخه 14,000 ته زیات شي. په دغو 14,000 کې هغه ځواکونه شامل نه دي چې هغوی د تروریزم ضد جګړه د طالبانو، داعش او نورو وسلوالو پر ضد په افغانستان کې مخته وړي. ستولتنبرګ زیاته کړه چې د یو مخ ډاډره چې کله موږ 2013 کال ته داخلي شو موږ په افغانستان ته کافي پوځیان استولي وي. د ناتو عمومي منشي وویل چې متحد عربي امارات او قطر به هم افغانستان ته پوځیان واستوي. د ناتو عمومي منشي بیا وویل چې له هم د ناتو یو شمېر هیوادونه او متحدان له موږ سره د نورو پوځیانو د استولو دښمنۍ په حال کې دي. د راپورونو له مخې د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر جیمز ماتیس په روسیو اونیو کې یو شمېر هیوادونه هڅولې دي چې افغانستان ته روزون کې ولي شي. د ناتو عمومي منشي ټینګار وکړ چې د ناتو پوځیان به په جګړو کې برخه نه اخلي او هدف به یې د افغانستان د ځانګړو ځواکونو روزنه او د هوایي ځواکونو پیاوړي کول وي. د ناتو عمومي منشي بیا د افغانستان وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړه او ویې ویل چې شخړې ډېرې دي خو د په ورته وخت کې وویل چې ډېر پرمختګونه هم شوي دي. د ده په وینا افغانان اوس تر بل هر وخت د یاغیانو او طالبانو بریدونو ته ښه ځواب ورکولی شي. سولتنبرګ بیا وویل چې افغان ځواکونو د یغیانو او طالبانو مخنی ولیده او هغوی نه دي توانیدلی چې د افغانستان د کوم ولایت مرکز ونیسي. د ناټو عمومي منشي څرګند کړه چې د طالبانو سشکل هم د هدفو چې لش تر لشه د کوم ولایت مرکز ونیسي خو په دې هدف کې پاتې راغلل. سولتنبرګ وویل چې د افغانستان د ثبات لپاره تر ټولو غوره لاره دا ده چې افغان ځواکونه وروزل شي او دوی د خپل هیواد امنیت ټینګ کړي.
او سر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
لا ازادی رادیو سره وسی او تر نور زر د افغانستان سیمی او نړی له حالاتو خبر شي.
په افغانستان کې د تریاکو د تولید او د غرض د کوکنارو د کرد زیاتېدو په باب مو پرون واوریدل چې د افغانستان د مخدره موادو په وړاندې مبارزې وزارت او د غرض د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو ضد ادارې په ګډه په خبر شوي راپور کې وویل چې سږ میلادي کال په افغانستان کې د کوکنارو د تریاکو په تولید په سلو کې واتیا زیات شوی او د کوکنارو کار هم په سلو کې درې شپېته. د افغانستان د مخدره موادو قاچاق لاره یوه هم په ایران سپره ده. ایران هم په وروستیو کې د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي یو نوی قانون تعدیل کړی دی. دغه تعدیل د مخدره موادو د جرمونو د ځینو مواردو څخه د اعدام د سزا د لرې کولو لپاره شوی دی. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپورټ تفصیل سلطان محمد سرور وړاندې کوي.
ایران د مخدره موادو د کاروبار د مخنیوي په ارتباط د نړۍ تر ټولو سخت ځینې قوانین لري. د درنو مخدره موادو لکه د هیروینو او کوکاینو قاچاقچان او هغه کسان چې د دغو موادو لږ تر لږه 10 ګرامه ورسره وي په ایران کې په اعدام محکومېدل. خو په یو لوی بدلون کې د ایران پارلمان او شورای نگهبان د مخدره موادو د ځینو جرمونو څخه د مرګ سزا لري کړه. د مخدره موادو د مخنیوي په قانون کې د نویو تعدیلاتو په اساس چې د سشنبه ورځ رئیس پلیکیږي د هغو کسانو لپاره د اعدام سزا محفوظه ساتل کیږي چې د 2 کیلوګرامو درنو مخدره موادو او یا د 500 کیلوګرامو چرسو یا تریاکو په قضیه کې نیول شوی وي. خو هغه کسان چې څو ځلې د مخدره موادو د قاچاق په قضیو کې یا په دغه ارتباط د مرګ ژوبلې په مورد کې نیول شوی وي بیا هم اعدامیږي. تمه ده چې دغه تعدیل په ایران کې د اعدام سزا محدود کړي. ایران د نړۍ د هغو هیوادونو څخه یو دی چې د اعدام کچه پکې لوړه ده. له تهران څو ځلې غوښتل شوی چې د مخدره موادو د جرمونو په ارتباط د اعدام سزا کم کړي. د بشري حقوقو د څارنې د سازمان یو غړی تارا سپیری فار وایي ځینې ایرانی چارواکي اوس دې ته رسیدلي دي چې اعدام د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي اغیزمنه لاره نه ده. نوموړی چې د اعدام مخالفه ده وایي د ایران یو شمیر چارواکو هم په کورنیو باندې د اعدام د ناوړه اغیزو په حقله خبرې کړې دي. د ایران د پارلمان د قضایي کمیټې یو غړي حسن نوروزی تیر کال په نومبر میاشت کې ویلي و چې د مخدره موادو د قاچاق د جرایمو په ارتباط 15,000 کسان د مرګ په سزا محکوم شوي دي. یو میاشت وروسته د ایران د پارلمان د 290 غړو څخه 150 کسانو د وړو قاچاقچیانو د مرګ د سزا د لرې کولو غوښتنه وکړه. د بشري حقونو پالونکو ډلې وایي ایران د اعدام د سزا د محدودولو لپاره تر سخت نړیوال فشار لاندې نیول شوی دی. د بشري حقونو ډلې وایي ایران تیر کال 1518 کسان او په 2015 کال کې تقریبا 1000 کسه اعدام کړي دي. ایرانی چارواکو ویلي دي چې اویا په سلو کې اعدامونه د مخدره موادو د قاچاق د جرایمو په ارتباط دي. زرګونه افغانان هم په ایران کې د مخدره موادو د قاچاق په جرمونو کې بندي او اعدام شوي دي.
ازادي خبری مجله اوري.
د بشري حقوقو د څارنې نړیوال سازمان هيومن رائټس واچ وایي چې د میانمار په خوانی برما امنیتي ځواکونو په هغه هیواد کې د نژادي تصفیه لپاره د یوې پراخې مبارزې په ترڅ کې په مسلمانو ښځو جنسي تجاوزونه کړي دي. د اګست له میاشتې راهیسې چې د برما ځواکونو په راخین ایالت کې عملیات پیل کړي تر اوسه په سلګونو زره روهنګیا مسلمانان بنګلاديش ته تښتېدلي دي. نور تفصیل د فرشته جلال زی په راپور کې.
د بشری حقوقو د څارنې د نړیوال سازمان په حواله جنسي تیری د برما په مسلمان میشت ولایت راخان کې پر روهینګیا مسلمانانو شوز او انجونو شوې دي. او د جنسي تیری ترڅنګ د هغوی ماشومان وژل سوي دي. رپورت د برما د پوز امنیتي قواو لوري پر روهینګیا شوزو او ځوانونو جنسي تجاوزونو ظلم او تحقیر او سپکاوي پیښوته مستند کتنه کړی ده. په رپورت کې ل ډیرو مسلمانو شوزو سره چې ماشومان میړونه او پلرګنې وژل سوي خبری شوی دی. غوی ویلی چه ده سترگو پولاندی پوزیانو ما شما نور وجلی دی. ده بشری قونو ده سارانی نریوال سازمان ندایست شدو سره هم خبری کردی چه غوی ده برما ده پوزیانو لجنسی تیری جوندی پاده شوی او بنگلدیش تای پپشو لسختوی او خواری و رک سفر کردی دی. ده بشری قونو ده سارانی په نریوال سازمان که ده شدو و ما شما نو ده حقونو سارون که او ده رپورت لیکوال سکای ویلر لیکلی جنسی تجاوزونه ده روهنگیا مسلمانانو پرزد ده توکمیزی تصفیه ده پوزی کمپاین اساسی برخه ده. په رپورت که زیاده شوی چه ده روان کال ده اگست میاشتی لپینزه ویشته مینه چه رئیس ده برما پاوز قتلونه جنسی تیری توقفونه او نور ظلمونه کردی. ده برما پا رخین ولایت که ده روهنگیا مسلمانانو سلگونه کورونه پا دلائیز جول سوزول شوی چه پا پایله که شپاج لکه کسان لکورونه وطلی او بنگلدیش تشتی دلی دی. د بشری حقوقو د څارنې د نړیوال سازمان په حواله دا جنایتونه له بشری حقوقو جدي سرغړونې او بشری ضد جرم ګڼل کیږي. په رپورت کې له 250 سره چې پر نوې شتوې جنسي تیری شوی او درې یې تر 30 کلونو کوچنۍ وي خبرې شوې دي. هیومن رایټس واچ همدارس په بنگلاديش کې د ملګرو ملتونو او د خیریه ټولنو له 19 استازو سره شخېدلې دی. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن پرون برما ته په رسمي سفر کې د برما له مشرې اونګ سان سو چی سره په ګډه خبري غونډه کې د برما د پوز د ناوړه چلند له امله سخت اندېښنه څرګنده کړه. ټیلرسن همداراز په برما کې د روان بشري بحران په اړه د خپلواکو څیړنو غوښتنه وکړه. د برما د خلکو ملکی مشرې اونګ سان سو چی چې د روهینګیا مسلمانانو پر ضد د روان بحران پر وړاندې د پټه خوله پاتې کېدو له امله نیوکې ورباندې شوې وې ویلي چې د هغې خبرې باید داسې وي چې ټولو ته ښه راتلونکی برابره کړي، نه دا چې خلک د نورو خلکو پر وړاندې ودروي.
د همدې څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر نجیب الله احمد زید ولسمشر د امر له مخې له دندې ګوښه شو. ټاکل شوی د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سبا په کاناډا کې د هالیفاکس سکیورټي فورم په نوم په یوې نړیواله امنیتي غونډه کې برخه واخلي. د افغانستان ملي دفاع وزارت په کاناډا او ننګرهار کې له سرحدي ځواکونو وغوښتل چې د پاکستان د توپونو ځواب بیرته په ډزو ورکړي. نامعلومو وسلوالو 15 تنه چې غوښتل د پاکستان له جنوب لویدیځ څخه د ایران لارې اروپا ته ولاړ شي ایران پولې ته نږدې د بلوچستان ایالت په تربت غرنۍ سیمه کې په ډزو وژلي دي. د اروپایي پارلمان غړو په غوڅ اکثریت یوه لایحه تصویب کړه چې په هغې کې ګرجستان، اوکراین او ملداویا ستایل شوي چې اصلاحات راوستي دي. د روسیې ولس جرګې او دوما په غوڅ اکثریت یو قانون تصویب کړ چې له مخې حکومت اجازه ورکړې ده چې هغه رسنۍ په نښه کړي چې له بهره پیسې ترلاسه کوي. او روسي پوځي چارواکي وایي روسي الوتکو له اوږده سفر وروسته په سوریه کې پر داعش بمباري وکړه. او اوس هم پاملرنه کړئ د ژوند رنګونو نوې برخې ته.
د ژوند رنګونه هغه وخت کې چې نورستان خاص ارتباطات یې خارونو سره نو نورستان داسې خودکفا یو ځای غوندې وو چې دوی به خپل د مالونو د وړۍ څخه به پټو ځان ته کالي جوړو پکول به جوړو چې دا پکول د نورستان د منطقې یو فرهنګ وو. دا وړینی کالي بالاپوشونو پورې جامپرونو پورې او بل دا چې دوی منی وخت کې د غرونه به دا مالونه کته کوو کور کې کله دا کوچ به ویلې کوو بیا به د دوی نږدې د وارثان چې به څوک وو غوړیو سره به ډوډۍ ورته ورکوو.
تاسو ویلې چې دوی کوچ ډېر خوړل وازن د شیانې خوړل بیا څنګه و بد نه پی لګېدل؟
بد نه پی باندې لګېدل ځکه چې هلته هوا پاک وو هلته لوګی نشته هلته ګرد نشته هلته شفاف دی. د نورستان نوم مخکې د بیلورستان په نامه یادېده د نورستان منطقه.
اوس څنګه ده که هموغومره زیړ غوړي تاسو یو خوري وازد وخوري؟
اوس هم همدا زیړ غوړي نورستان کې اوس هم رواج دی. اوس هم خلک خوري دوی ګشت ګذر په غرونو کې کوي. اوس هم سالم جوړ دومره چې فرده مونږ یې دلته احساسوو مونږ د نورستان یو چې دلته فردن بعضې شیان په مونږ ډېر بد لګېږي ټول مریضان یو هلته چې مونږ خپل همسن خلک ګورو جوړ تیار خلک دي هېڅ کوم شی تاثیر نه کوي نامې خدا هلته هوا چون ښه ده.
ته خپله چې اوس مثلا وازد وخوري چې دلته په کابل کې کنه څومره تاسو در باندې کوي؟
زه خو وازه لاسکه چې دا د نواتی غولې نشم خوړل دا په دې خاطر چې ماته تکلیف پیدا کړی دی بېخي غول نه پاریږم. زیاتر خوراک نه جواره ده چارمغز خورم د وینو غولواله راته پیدا شوی دی.
معمولا خوراک د ډېر سپور شیان دي
نو داسې شیان دي چې یعنی وچی او دغه غول څه چی جذب کی خلاص.
دا و د ژوند رنگونه په همدې سره د خبري مجله هم پاتې ورسیده. زنوري اس نوري له تاسو اجازه غواړم خو مایکروفون خپل همکار سید سمي اباسته سپارم. اباسته بخیر خلاص.